دا مشال د دا مهال په پېښور کې د مازدیګر څلور بجې دي. په خپرونې کې د ګل ایاز او انتقاد مرکز څخه خبرې وایي. په روانه کړۍ کې د قبایلي علاقو خبر پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو تر څنګ دوه اونیزې خپرونې د سولې په لور او جمهوري غږونه هم د خپرو په لومړی وار ورته انتقاد مرکز چې د دې سخت تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د عوامي نشل ګوند د پېښور ضلع مشر سرتاج خان وشل شو دی. د خبر پښتونخوا سملې ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدان وای حکومت دی د شفافه انتخاباتو کولو سره د دوی نورې غوښتنې هم اومني. او د روس ولسمشر وای د هیواد او د امریکا بهرنیو چارو وزیرانو ته امر شوی چې د اټمي وسلو د کنټرولولو په اړه سلا مشورې پیل کړي. د خبرونو تفصیل نن د عوامي نېشنل ګوند د پېښور ضلع په مشر سرتاج خان له ګلبهار تاڼۍ سره نږدې ډزې شوې چې بکې نوموړی وژل شوی دی. د پېښور لډي ریډینګ اسپتال چارواکو د سرتاج خان د مړینې پخلی کړی دی. نوموړی د پېښور په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د ځایي کونسلر څوکۍ هم ګټلې وه. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا سملې انتخاباتو ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شفافه انتخاباتو یقیني کولو سره د وزیرستان د قومي سملې غړي علي وزیر او محسن داوړ خوشی کړي. د فایو سلسلور سلویختې لري شي او په سیمه کې د انتخاباتو پر مهال په پولینګ مرکزونو کې د پوسټ پر ځای پولیس لګول شي. د کاندیدانو د خبرې نن د بنو پرېس کلب مخې ته د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د پی کې یو سل یولس نه آزاد امیدوار جمال داوڑ وای
زمنګ منتخب نمائندگان په جلونو کې دي. نو باید چې د خلکو ته دا تاثیر ورکړي چې ستاسو یې منې سکم دی هغه د احتجاج حکم لري. ګورنمنت بار بار دا وی کوي چې د خیبر پښتونخوا پولیس مثالی پولیس ته نو ولې نه په بکی ضلع کې خو انتخابات نه کیږي. نو هغه پولیس راوړي الیکشن په ماحول کې دفعه 144 لګول اسې ټوکر.
چارواکي وایي دا ټول ګامونه د امنیت په خاطر پورته کړي دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکو بیا ویلي په دې سیمه کې د دفعه یو سل سلور سلویخت په لری کولو غور روان دي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2019 شلم مالي کال لپاره د شاوخوا 2000 ارب روپو کلنی وفاقي بجټ منصوري ورکړی ده. تیر ورځ واکمن تحریک انصاف ګوند له خوا وړاندې شوی د دې کلنی بجټ په حق کې یو سل شپږ اویا او په مخالفت کې یو سل شپږ سلویخت رایې وکارول شوې. د قومي اسمبلی په غونډه کې په بجټ د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو دا یو غریب دښمنه بجټ ګرځولې دی. د غونډې وروسته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری خبریالانو ته وویل
منگ تدا اندازہ نہ ہوا چې موجودہ سپیکر به دومره جانبدار وي چې نوموړی به په ښکاره توګه د حکومتي بنچونو طرفداری کوي. د ملک په تاریخ کې کله داسې بجټ نه دی پاس کړی شوی. حکومت په غریبانو بوج اچولو وروسته مالدار طبقې ته اسانتیاوې ورکوي او دا د تحریک انصاف نه بلکې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF بجټ دی.
بلخوا د بجټ د منصوري نه پسته وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شکوان په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دې کلنی بجټ منصوري د واکمن تحریک انصاف ګوند آئینی سیاسي او قانوني بریا بللې ده. د خیبر پختونخوا د ثانوي یا هایر سیکنډري تعلیم لپاره صوبایي سیکرتر ارشد خان وایي چې حکومت سږ کال د استادانو د روزنې لپاره په کلنی بجټ کې 4.5 ارب روپۍ مختص کړي دي. نوموړي تیره ورځ په سوات کې د امتحانونو نتیجو د اعلانولو یوې غونډې ته وویل د دې پیسو خرچ کولو مقصد د تعلیم معیار لا نور ښه کول دي. د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکانو د ډکا ورکړې چې کړه دوی غوښتنې پوره نشوې نو ورتال بکوي. تیر ورځ د پټرول پمپونو د مالکانو د اتحادی مشرانو په خبر کې د یوې خبري غونډې پر مهال اول چې تر نن ماسیګر پورې دوی ته د ضربې عصب عملیاتو پر مهال د یو اویا اړنګو شوو پټرول پمپونو معایسه حکومت ورنکړه نو بیا به ورتال کوي. د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو د مالکانو د دې تاسو غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي. خو د اتحادی د مشرانو په خبره د شمالي وزیرستان مقامي سمی ورسره د شپږ 50 کروڑ روپو تاوان منلی دی خو تر دې مهاله ورته نه دی ورکړی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوې پړاو پیلوي. د قطر په دفتر کې د طالبانو ویان سیل شاین اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي چې دا خبرې باندې کیږي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبرې کړې دي. نننۍ غونډه دوه ورځې وروسته تر دې کیږي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړ. د دې ملاقات یو هدف دا و چې اسلام آباد طالبان وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستان وایي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اسانتیاوي رامنځته کړي دي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې ده چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ یې په خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټمي وسلو د کنټرولولو په اړه د سلا مشورې پیل کړي. د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو تر غونډې وروسته ولسمشر پوتین د 2020 کال د اټمي وسلو د کنټرولولو د معاهدې چې په 2020 کال کې موده ختمیږي ته په اشاره وویل. دا مهال دا نشي ویلي چې دا خبرې به د وسلو د کنټرولولو معاهدې د غزولو په لور سي، بلخو ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي د ولسمشر پوتین د وسلو کنټرولولو په اړه ډېرې خبرې کړې دي. د نړۍ طاقتورو هیوادونو په ویانا کې د غونډې پر مهال ایران ته خبرداری ورکړې چې د اټمي تړون شرطونو ته دې ژمن پاتې شي. له اټمي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته تهران دا خبرې د تړون د خوندیتوب لپاره اخیرنی مقابله لیده. تر اوسه په ویانا کې د فرانس، برتانیې، جرمني، چین او روس استاتو له ایراني چارواکو سره په 2015 کال کې شوي د اټمي تړون په هغو شرایطو د ژمن پاتې کېدو په اړه خبرې وکړې چې د ایران د اټمي صلاحیتونو د یورانیم د غني کولو د محدودولو په بدل کې به په ایران نړیوال اقتصادي بندیزونو کې نرمي کیږي. او اوس د کرکټ پاړه خبر. د کرکټ نړیوال میچ په سیالیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان ټاس وګټو، لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا مهال افغانستان یو سل 14 رنزونه جوړ کړي دي، درې لوبغاړي آؤټ شوي دي او درشتم ور روان دي. د خبرونو پای
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 195 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ او یا پیسې او 199 روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 50 پیسې او 198 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ دیرش پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې. او 212 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال. د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
قدرمن وګړو کو خبرونه و د مشال اړین اورتل چنی ساجمر وړاندې کوله. د موسم حال او کرنسی به له اسلام آباد احمد الله درته وړاندې کړل. کچر سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د رپورټونو تفصیل به واوري. په پیښور کې نامعلوم وسلوالو د عوامي اسلو پارټۍ ضلع مشر او وجدې دي. د شمالي بلوچستان کاندیداتو له حکومت درې غوښتنې کړې دي.
علی وزیر اور محسن دوڑ چغا دا فورن رخلاص کرشی
د 144 تک کمپین ته دی پری هول شي او لوکل چ کم لیویز او خسادار دی اغا د تعینات شي.
د کور می اوسیدون کی شکایت کوي چې د سام خاک ویجاړ بخون د وجه سخت او ستونزو سره مخامخ دي.
پښتني ولا زګنی چې دیونه پښتنه وګي دا کار ویلس مطلب په دی باندې نه کیږي. په کور ته اوسه پوری کمپلیټ وي هغه کې سٹاپ وي بقیدال تا خلکو علاجونه کیدلې خو مطلب اوسه پوری بلډینګ برابر نه دی. اوسه
بلوچستان کے فعالانو اقلیتونو حقوقو خوندی ساتلو غوښتنه کړي.
اقلیتو خلاف ولی داسے مواد پھیلاوے خلکو کې چې نفرت پیدا سي. زیداون چې ریاست ذمہ داری دي چې هغه حقوق هغه رائټس په عین کې دته ملاسوه دي هغه باندې عمل درامد وکړي.
دا خبرونه په دویم نمای کې دوه پروګرامونه د سولې پلور او جمهوریت غوښتنه هم د خبرو شننه او تبصرې هم لرو. مشال لري قدرمن ودرکو تاسو د مشال اړیو د مازیګر څلور بجو خبرونه ته غوږی. د عوامي شپاټې د پیښور ضلع مشر سرتاج خان د معلومه وسلواله وژل دي. په پیښور کې د مشال اړیو خبريال وای سرتاج خان د پیښور ګلبهار سره په ګاډ کې روان و چې معلومه کسانو پرې ډزې وکړې او په هسپتال کې حساب ورکړه. د دې پیښې مواري چانه د منلې. نور تفصیل یوسف شیبي مخکې د مشال اړیو خبريال غلام غوث راسه شریک کړي.
په سرتاج خان باندې د ګلبهار ثاني په حدودو کې د نامعلومو کسانو لخوا ډزې شوې دي او دا ډزو په نتیجه باندې د بیا چې کله دغه پیښه وشوه نو هغه بیا الاره هسپتال ته منتقل کړی شو. په الاره هسپتال کې آسین چې کوم د کداغې ویان دی پیارو دی هغه د ده د مړینې پخلی کړی دی او په لرېدلې هسپتال کې لږ شپه وړاندې چې کوم د هغه مړی دی هغه د هغه کورنۍ ته چې کوم دی سپارل شوی دی. دا به درته ووایم چې سرتاج خان د عوامي نېشنل ګوند د پېښور سیټي یعنې د پېښور ښار چې کوم دی د ښار د علاقې د صدر و او دغلته کې چې کوم په پېښور کې لکه کوم بلدیاتي انتخابات او دغه شوی و نو دی لوکل کونسل غړی هم و یعنې په بلدیاتي ټاکنو کې هم دی بریالی شوی او چې کوم د ډسټرکټ اسمبلی د هغې ممبر هم و نو دی د عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی نو ډېر مهم فعال و او په دغه پیښه کې دی وجه دی شوی خو تر دې دمه د دغه پیښې ذمهوالي چې کوم ده کومې وسوالې دلې نه ده قبوله کړې او چې کوم پولیس چارواکو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي چې د دې پیښې په اړه باندې هغې پلټنې پیل کړې دي او نور تفصیلات به د میډیا سره په دې اړه باندې شریکوي.
لا پیښور د مشال اړو خبریال غلام غوس و چې په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د عوامي نېشنل پارټۍ د ضلع مشر سرتاج خان د وژنې په اړه یې راسره تفصیلات شریکو. درنورګو د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلۍ ټاکنو ته ولاړو کاندیدانو له حکومته درې غوښتنې کړې دي. دوی دا غوښتنې په یو خبري کانفرنس کې کړي چې تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان پی کې یو سلو یو لس آزاد امیدوار جمال داوړ د خبري غونډې پر مهال وویل د دوی درې مهمې مطالبې دي چې باید دولت په غور وکړي او را روانې ټول ټاکنې دې شفاف ترسره شي.
لومبئی مطالبه زمنګا کم ایمنیس چې گرفتار دي علي وزیر او محسن داوړ چې هغه دا فورن رخلاص کړی شي ځکه چې د الیکشن په ماحول کې په خلکو کې التا ډېره مایوسي خوره ده. زمنګ منتخب نمائندگان په جلونو کې دي نو باید چې د خلکو ته دا تاثیر ورکړي چې تاسو ایمنیس چې کم دی هغه د احتجاج حکم لري هغه به د علاقې آواز هم پورته کوي هغه به د علاقې په مسایلو باندې خبرې هم کوي. په پولینګ سټېشنز باندې چې کوم آرمی ډیپټي لګېدلې شوې ده ګورنمنټ بار بار دادا وی کوي چې د خیبر پختونخوا پولیس مثالی پولیس ته نوولنه او بکې ضلع کو انتخابات نه کیږي نو هغه پولیس راوړي چې کار می ویم د الیکشن په د کروڑو کې حسان اخلي هغه کا وینو د سکیورټی تر حدا وي. الیکشن په ماحول کې دفعه 144 لګول اس ټوکا ده ورته وی چې په پنځنه بزیات ګرځنه.
د شمالي وزیرستان پی کې یو سلو دولس نه کاندید میر کلام وزیر وای در روانو ټول ټاکنو لپاره چې کوم ماحول دی دوی مطمئن نه دي ځکه چې لا هم هغه ماحول نه دی جوړ شوی کم چې د انتخاباتو لپاره پکار دی.
قبایلی زلو کې په الیکشن کې التمنګ بالکل دا نه محسوسو چې دا به یو جنرال او سام او شفاف الیکشن وي خو مونږ به کوشش کوو د خپل ولس په مټ باندې هغه خلک مخکې راشي چې دی ولس د وطن نمائندګي وکړي. نو د نن چې کوم زمونږ پریس کانفرنس وو درې نوکتوب باندې وو د نورو کاندیډیټ سره مونږ په رابطه کې یو چې هغه مونږ ټول سره په مشوره شو سره په مراکه شو د 44 تب کمپین ته د پریخول شي او لوکل چې کوم لیویز او خسادار دی هغه د تعینات شي.
شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 13 یوې میاشتې راهیسې دفعه یو سلو سلور سلوي خلګول شوې چې د انتخابي مهم په دوران غونډو جلسو او بهر نه د غلطه ورتګ باندې بندیز دی. شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای د دفعه یو سلو سلور سلوي خلګولو باندې غور روان دی او هڅه کړي چې کاندیدانو ته آزاد او پرامن ماحول جوړ کړي. د پاکستان انتخابی کمیشن ویلي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې به انتخابات پر وخت کیږي چې د جولای په شلمه نیټه اعلان شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کدمنودونکو د شمالي وزیرستان د صوبایي ټاکنو لپاره ولاړو کاندیدانو غوښتنو په اړه تاسو رپورت واوریدلو. بلخوا د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو مالکانو له حکومت دا یو شکایت لري چې دوی سره ژمنه کړې وه چې معاوضه ورکوي خو تر اوسه پورې معاوضه نه ده ورکړې او دوی د احتجاج دړکه هم ورکړې ده چې تفصیل یې د غلام غوس په رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیې په پوځي عملیاتو کې د زیان رسیدونکو پېټرول پمپونو مالکانو ته د مالی معاوضې په نه ورکولو د احتجاج په توګه په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو د تړلو اعلان کړی دی. په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د دغه اتحادیې مشر رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو د بندولو ترڅنګ دوی په اسلام آباد کې هم د احتجاج کولو پلان جوړ کړی دی.
ټول وزیرستان شمالی وزیرستان پېټرول پمپونو بند وي تور جنډو پلا کې وي غلا باد میز امال شریکوي نیت مو اسلام آباد ته دی میز اسلام آباد ته روان وي هلته درنا ورکوي ځکه چې ډېر وټاکه دلی ډېرې دروازې وټاکولې میز ونه تر پېټرول پمپونه زنده ثبتینه دي سره په رښتیا تباه شوي او بربر شوي دي.
د پېټرول پمپونو د اتحادیې یو بل مشر محمد اسف خان په خبری کانفرنس کې وویل چې که زر تر زره دوی ته د شمالي وزیرستان د یو کم اویا زیانمن شوي پېټرول پمپونو د تاوان معاوضه ورنه کړې شوه نو د جولای په شلمه به دوی په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو په ورځ هم کاربندیز ترسره کوي.
موږ خو ډېرې هلې ځلې وکړې چې آپریشن نه واپسي شوې ده چې موږ ته دا نقصانات میلاو شي ه دې په هغه کې موږ د دوه کاله په احتجاجونو تېر کړل بار بار مې بالا حکام ته خپل آواز ورسولو خو د موږ آواز څوک واري نه. شمالي وزیرستان پېټرول پمپونو سوچ سن هم دې دا فیصله وکړه چې انشاءالله که سبا پورې موږ مطالبه پرانه شوه نو موږ به سبا نه ټول پېټرول پمپونه د هفتې ورځې نه پس بند وي چې د کوم الیکشن دی اېدې نه به موږ به اکاټم وي.
چارواکو د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو د دې تازه خبری کانفرنس په ردعمل کې سندي ویلي خو دغه مالکان وایي د شمالي وزیرستان ځایي چارواکو ورسره د شپږ پنځوس کروڑو روپو د معاوضې ورکولو ژمنه کړې وه خو تر دې دمه هغوی ته دغه مالي مرسته نه ده ورکړې شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ یې. قدرمنو اورېدونکو، د کورمې مدني فعالان ته تر هغه غریخ کار د سام خکاک هسپتال د بیا جوړولو د پروژې زر بشپړېدو غوښتنه کوي. چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې دغه هسپتال زر تر زره فعال کړي. نور تفصیل د طارق ورزی په رپورټ کې.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سام خکا کې له طرحه غریخ کار شوی د سرکاري هسپتال د بیرته جوړولو پروژه دې زر تر زره بشپړ کړي ځکه چې د صحت په لړ کې ځایي خلک ډېر مشکلات لري. د تابع اوسیدونکو او مدني فعال سیدالله قبیلی وایي د سام خکا هسپتال د بیرته جوړولو پروژه حکومت پنځه کاله وړاندې شروع کړې چې لا هم ورباندې کار روان دی او سرته
ڈیمیج خدا پہ 2013 کی سوئے دے کارپ حکومت 2014 نور باندې شروع شوی تر اوسه پورې دا کمپلیټ نه ده شوی. نه د دې ګورنمنټ پښتنو کې چې دا د ټیکه دار غپلته آی ټیکه دار ته بلونه نه ورکیږي یا بلونه ورکیږي هغه پیسې وخړي دا کار ویل ور باندې کې د پښتني ولا زګرین چې دیونه پښتنو کې دا کار ویل مطلب په دې باندې نه کیږي په کور ته اوسه پورې کمپلیټ وي هغه کې سٹاپ وي بقیدال تا خلکو علاجونه کېدل خو مطلب اوسه پورې بلډینګ برابر نه دی اوسه پورې.
لسدې ته سلا شاوخوا 10 کیلومتر لري سام خکاک د منځني کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې د پړاچم کني کوم خلک شوند کوي. د سیمې یو بل مدني فعال عطاو رحمان وای د ځای خلکو غټه پریشانی دادا چې کله به د هسپتال ودانې د بیا جوړېدو کار مکمليږي ځکه چې هلته هیڅ بل داسې سہولت نشته چې د مریضانو علاج وشي.
دې سره چې کوم علاقې د هسپتال سره تړلې دي نو هغه کې چې کوم د تابع مرچي سام مرچي او کې او بل مخمان د مکر چې نرګس چې کوم دي دلته تو گورے نو یو کله پیوز کی پل کرے یو دو تری کیلومیٹر اوریا وی نو ہسپتال نہ سی خاص بکشتام نہ دایو ہسپتال دام ان کمپلیٹ پروت ہے د دې د وجه سی کم دی د غیز خلق په 30 کیلومیٹر مزل باندې سدی تا زنانا یا سو کم ڈیلیوری کیس مین غو تا ډیر مشکلات وچ سدی تا رسی رسی.
بلخوا د منځنی کور می د صحت محکمه مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای په سیمه کې د جنگونو او پوزیا عملیاتو پر وخت د تباشو سرکاري هسپتالونو د بیا آبادکاری عمل روان دی چې پکې ځینې مکمل کړل او د ځینو نورو جوړېدنه لا هم پاتې ده. ډاکټر عنایت الرحمن وایي په دغه وخت هلته د ړنګو سرکاري هسپتالونو د بیا جوړېدو پر سکیمونو پوز هم کار کوي نو ګوري چې د سام خکاک د هسپتال پروژه له چا سره ده او زیاتوي دی به کوشش کوي چې یاد هسپتال زر تر زره ورغوي
یا مونږ خپل ډی پی کې چولې دي او یا آرمی په ډی پی کې دي زبر دا تاسو ته کنفرم کوم چې دا زموږ خپل ډی پی نه دي یا آرمی خپل نه ډی پی سکیم کې چولې دي ان شاء الله دا ما پرومیس دی چې پاتې کیږي بنا زما پرایورټی به کیږي دا وکم
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال د ډیسپنسریانې او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمل توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دي تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
کډمادرو په کوټه کې مدني ټولنو فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو حقوقو خوندي ساتلو لپاره کوټه لګامونه پورته کړي تفصیل کوټه نه د مشال ریډیو خبري الله کوي
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر سوري لاندې په کوټه کې یو سیمینار وسو په دې کې سیاسي کارپوهانو وکیلانو او د لژکیو مشرانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي پر دې مهال په خپله وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب تایر اډوکیټ وویل چې د لژکیو د حقوقو او تحفظ په اړه د سپریم کورټ جج جسټس تصدق حسین جلانی للوري په کال 2014 کې چې کومه پریکړه شوې وه پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی په دې سیمینار کې زیاتره کارپوهانو د عام وویل چې ولژکیو ته حقوق ورکول د حکومت ذمېداري ده په کوټه کې د نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي په کار دی چې د هغه ډلو په ضد کلک ګامونه پورته شي کوم چې مذهبي تعصب ته لمن وهي
یا نفرت انګیز مواد دی نفرت انګیز تقریرونه دی او یو ګلف پیدا کوي هغه خلک د ریاست ضرورت دی او د ریاست زیوم چې فرض دی چې دا خلکو چې ډسکریج کړي دا خلکو خلاف ریاست کاروایو کوي ټول دوی تقریر کوي چې اقلیتو خلاف ولې داسې مواد پھیلاوي په خلکو کې چې یو نفرت پیدا شي زیداون چې ریاست ذمہ داری دی چې هغه حقوق هغه رائټس په عین کې دته ملاسو دی په باندې عمل درامه دوکي
خو حکومتي چارواکو یو ځل بیا ویل دي چې د پخوا په مقابل کې اوسنی حکومت د لژکیو د تحفظ او روزګار لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي په دې ترڅ کې د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي و مشال ریډیو ته څه داسي وویل
بجټ پیښ کې د 2019 شل په دې کې د دوی د تحفظ لپاره او بلکې د دوی کمې عبادتګاه وي چې د دغو لپاره موږ بجټ کې ریفلیکټ کړی دي پیسې د عیسایانو لپاره وي کوم هندو دي سکس دي د ټولو لپاره پیسې شول څه دي الان کې مخکې دا رقم نو او د دې د 2020 په چمن کې د هندوان څه دغو د مندر لپاره پیسې ورکول شوی دي او بل دوی ته کوم چې تریټ سي پاغه والا سره هغه صرف اقلیت ته نه دي بلکې په بلوچستان کې موږ پښتنو بلوسو څومره چې د سیټلرز پلاس دي کاغذ زارا دي کاغذ پنجابیان دي اکثرای کاندي ټول تسته کو کله کله دوی په دې مابینس کې دویم د دې دهشتګردۍ ته شکار سي
د سیمینار برخوالو پریکړه وکړه چې د لژکیو د حقوقو د حفاظت لپاره به د لوی اختر وروسته په اسلام آباد کې و غونډه را بلي په کوم کې چې به د هیواد پر کچه کارپوهان او سیاسي مشران ګډون وکړي دلته خبره د یادونه وړ ده چې تیر کال د مارچ په میاشت کې په کوټه کې د عیسائی فرقې پر چارچې عبادت ځای باندې یو ځانمرګي برید شوی و په نتیجه کې لږ تر لږه نه کسان هغه وخت ووژل شول کله چې دوی د خپلو ماشومانو په ګډون په عبادت بوخت وو دغه څخه یوه میاشت وروسته د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور نور عیسویان وژل شوي وو
لکوټین د مشالو دی خبريالو زو په خبر ته چرته چې د خبر پښتونخوا مدني ټولنو فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په کم عمرې کې پر ودونو دی بندیز ولګي حکومت وای چې په دې لړ کې د قانون محکمې ته سره یو مسوده موجود ده او ډیر ضرورت پر قانون سازي وکړي تفصیل شبیر احمد جان سر
خیبر پختونخوا کې په زنانو د تهدید په ضد کارکونکو کې غیر سرکاري تنظیمو نغړو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کم عمرې ودونو په ضد بل دی د اسمبلی نه پاس کړي د یو غیر سرکاري تنظیم غړي قمر نسیم مشال لیډو ته په دې خلوای
چې کله د تحریک انصاف حکومت راوستو نو هغه دا وعده وکړله سیول سوسایټي سره مو په الیکشن وادو کې چې دا به سرکاري توګه باندې ودا بل متعارف کړل شي نو د حواله سره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې لنډ ورځو کې یو ریزولوشن هم پیښ شو هغه کې دا مطالبه وکړل شو چې د جنکو کم از کم د وادو عمر د 13 کال کېدل شي چې هغه د پاکستانی قوانين مطابق د بلوغت عمر چې کم دی نو هغه په لنا 13 کال دی او چې کم کونسل اف اسلامیک ایدیالوجي دی هغه هم ډیر فلیکسیبل پوینټ اف ویو راوړاندې کړی دی او دا تسلیم کړی دی چې پاکستان کې چې دا کم عمرې ودونه دي دا یو لوی مسله ده او د دې حل لپاره ګامونه کوړل پکار دي
په پیښور های کورټ کې د زنانو یا کورونا قضیه او کیسونه کون کی زنانه وکیل سنا ګلزار وای چې په عدالتونو کې 80% کیسونه د کورونا داسي وي چې وجه یا خود کموره یا په زور د جنکو ودونه وي
په حیثیت د یو فیملی لوئر اوس په رسومره ما وکتل نو 80% چې کم دی هغه تعداد د فیملی کیسز دی او مین وجه چې دا غي کمدان او هغه د کم عمره او د په زور چې کم واده دی نو هغه دا
زرتاشه جمال چې د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لري او د زنانو د ښېګړې لپاره حالې ځلې کوي وای چې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د کم عمرې ودونه مخ په زیاتېدو دي
دلته صورتحال ډېر زیات هغه دی 25-30% داسې جنکې دي چې کم هغې کم عمرې کې ودونه کېږي او دا ټرینډ روان دی نو دا مخکې د جنکو دپاره مسایل جوړېږي هغه ډېر زیات دي قانون سازي په صرف سره پوره پاکستان کې صرف په سند کې شوې ده او دین علاوه لکه نورو صوبو کې په دې باندې خاص عمل درآمد نه دی شوی
ولې په دې اړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي او د زنانو د حقونو او خیر ښېګړې د کمیټې مشره جینت بیبی نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته وویل چې د قانون محکمې سره دغه بل پروت دی او زر به دوی د اسمبلې نه پاس کړي
زمونږ قرارداد په شکل کې اسمبلې نه پاس کړل او دا اوس چې نو اخیری مراحل کې او لا ډیپارټمنټ کې پروت دی ان شاء الله لا ډیپارټمنټ والا یقین نهایي نه کړل چې دا وزر پته والے اسمبلې ته به راوړ او ټیبل به شي ان شاء الله
د پاکستان هیلت او ډیموګرافک سروے 2018 شمیرې تر مخه پاکستان کې 83% جنکې د واده نه پس 83 کال عمر ته رسیدو نه وړاندې بچی پیدا کوي ولې د متحده قانونو د ماشومانو لپاره نړیوال ادارې شمیرې تر مخه پاکستان کې 20% جنکو ودونه 83 کال ته رسیدو نه وړاندې کولی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
قدرمن اوردن کو مشال اڈو خبروں نے تاثر ہوا کہ پرون دا پاکستان قومی اسمبلی کے واکمن گند اپوزیشن دا احتجاج باوجود وفاقی بجٹ منظور کر اپوزیشن گندوں دا بجٹ رد کرے حکومت وچ دا دل وی بریا دا تفصیل اسلام آباد دا احمد اللہ پر رپورٹ کیو
پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شروع شوه نو په بجټ د بحث وروسته د منظورۍ لپاره شقوا روټونه واچولې شو چې په حمایت کې 136 او په مخالفت کې 146 روټونه واچولې شو او دا شان قومي اسمبلی په باقاعده توګه د بجټ منظوري ورکړه د بجټ د منظورولو پر ضد د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په شمول د اپوزیشن ګوندونو پارلماني استازي د احتجاج په توګه په خپلو چوکیو ودرېدل او حکومت پر ضد یې نارې ووهلې د قومي اسمبلی غونډې وروسته وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس شقاوان رسنیو ته وویل ګوند یې د اپوزیشن ټول چالونه ناکامه کړل او بجټ منظورول وروسته حکومت په آئینی توګه خپل برتری ثابت کړه بجټ چې په کم ډول د پاکستان تحریک انصاف او زمونږ د اتحادی ګوندونو پارلماني استازو منظور کړو نو د ستاینې وړ دی او هغه چا چې موږ له بې دړکې راکولې چې بجټ به پاس کېدو ته نه پرېږدي نو هغوی نن د ناکامۍ سره مخ شول او د عمران خان ټیم چې پارلمان کې موجود وو د اپوزیشن ټول چالونه یې ناکامه کړل یادونه دا چې د جون په 16 په اسلام آباد کې د اپوزیشن په ګنګوندیزه غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې نه صرف بجټ به منظوري دو ته نه پرېږدي بلکې پر ضد به د پارلمان دننه او بهر احتجاج هم کوي د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی غونډې وروسته رسنیو ته وویل حکومت درغلی په کولو سره بجټ پاس کړو او اوس ورسره اولس خواته د تللو نه علاوه بل کومه لاره پاتې نه ده نوموړي د قومي اسمبلی په سپیکر تورونه په لګولو سره وویل منگ تدا اندازہ نہ ہوا چې موجودہ سپیکر به دومره جانبدار وی چې نوموړی به په ښکاره توګه د حکومتي بینچونو طرفداری کوي د ملک په تاریخ کې کله داسې بجټ نه دی پاس کړی شوی حکومت په غریبانو بوج اچولو وروسته مالدار طبقې ته اسانتیاوي ورکوي او دا د تحریک انصاف نه بلکې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF بجټ دی او که حالات همداسې روان وو نو بیا دا نظام نشي چلیدلی د اسلام آباد په قاضی اعظم پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر انور شاه وایي د اپوزیشن ګوندونو دا خبره چې د بجټ د منظوري دو وروسته په ګرانۍ کې به اضافه کیږي نو دا په خپل ځای بالکل صحیح ده
کوم پس منظر کې راشه ده نه دا IMF شرایط دي چې کوم غټ شرایط دي نه هغه دا چې لکه ته چې کوم خپل ولست کم سهولتونه ورکې لکه بجلی کې پګیس کې دین علاوه نور چې کوم چې نه هغه دا مور به ظاهر خبره ده اوس په خلکو باندې چې کوم دغه د بجلی بل به شو کی د ګیس بل به شو کی دین علاوه ډالر د فری فلوټ د وجه نه چې پټرول دي هغه به ګرانیږي لکه په دې خبره کې خو حقیقت شته چې عام ولست په بجټ باندې ورغدا ډیر زیات
د ذکر دا چې د جون په 11 د ریونیو وزیر مملکت حماد زر د 2000 روپو نه زیات وفاقي بجټ پیش کړی وو، کم چې د تیر کال بجټ په نسبت 10% زیات وو.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په 10:30 بجو،
د سولې پلور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر سوري
په پوکم 5 بجو.
مشال لیتا تاسې غوږی دروندونکو، د خبرونې په دویم نیمه کې تاسې لپاره دوه پروګرامونه د سولې پلور او جمهوری غږونه هم لرو اوریدای مه هیروي. اوس وخت شوه د مازیګر 3:30 بجې. له انیسی اجمل نه د خبرونو تفصیل لنډی زوړ.
نن دوامی نشلګوند په خبر خار په مشر سرتاج خان لګل بهر تانی سره نستی د شي د چپکی نماړې وشل شو دي. د پیښور لیډی ریډینګ اسپیټال چارواکو د سرتاج خان د مینې پخلی کړی دی. نماړې د پیښور په تیر بل دیاتی انتخاباتو کې د ځایي کونسلر څوکې هم ګټلې و. د خبر پښتونخوا سمنې انتخاباتو ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شفاف انتخاباتو یقیني کول سره د وزیرستان د قومي سملې غړي علي د وزیرستان او علي وزیر او محسن داور خوشي شي د فایو سلسلو سلويختي لري شي او په سیمه کې د انتخاباتو پر مهال د پولینګ مرکزونو کې د پوسټ پر ځای پولیس لګول شي. د پاکستان قومي سملي د 2019 شلم مالي کال لپاره د شاوخوا 2000 ارب روپو کلنی وفاقي بجټ منصوري ورکړې ده. د قومي سملي په غونډه کې په بجټ د باس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو دا یو غریب دشمنه بجټ ګرځولې ده. خو د تحریک انصاف ګوند غړو دا د خپل ګوند بریا بللې ده. د خیبر پختونخوا د ثانوي یا هایر سیکنډري تعلیم لپاره صوبایي سیکرتر ارشد خان وایي چې حکومت سږ کال د استادانو د روزنې لپاره په کلنی بجټ کې 4.5 ارب روپۍ مختص کړي دي. نوموړي تیر ورځ په سوات کې غونډې ته ویلي د دې پیسو خرچ کولو مقصد د تعلیم معیار ښه کول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحا کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوې پړاو پیلوي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبرې کړې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ یې خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرولولو په اړه دې سلا مشورې پیل کړي. او د کرکټ نړیوال میچ په سیالیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال د افغانستان لوبډلې یو سل 30 رنسونه جوړ کړي دي. 5 لوبغاړي یې اوټ شوي دي او 9 اوور روان دي.
انی ساجمل بچی دا خبرون لنډی چې تاسو ته وړاندې کړو. قدمونه اوردونکو لژمنې سره سم وزرتا په دین مې کې دوا پروګرامونه لرو. نو لومړی به تاسو د سولې په لور خبرونه ته غوښی. د خبرونه تاسو لپاره هر ونه بشیر غوښ جوړوي او د دې رستو با جمهوریت غغونه خبرونه تاسو ووري چې عبدالحی کاکړ تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې لومړی د سولې په لور خبرونه ته په ګډه سره غوښ شو.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوې پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورزنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو خزو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر غواخم، هر کله مکم. دا اوړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفه وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وځي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پر د باندې ترجیح په دې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه ښځې له ورکې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار دا یو کام چې کوم دی، هغه بګر سیاسي پوهان سي. موږ چې دومره شاته یو، موږ په خپل مابین کې دوني اختلافات لرو، موږ خپل په یو بل کې سرفرته یو، موږ خپل او پردي او خپل مفادات او خپل وسایل خلک را سره وړي. دا هم د موږ ناپوهي ده چې موږ خپل وسایل باندې بل څوک کاربیز دی، بل څوک ناست دی. سوني چې زموږ له مخه چې سوني مخته پرمختګ قومونه دي، سوني ملکونه، سوني قومونه چې پرمخ تللي دي، سوني چې طریقې یافته قومونه دي، ټولو ښځو له ځان سره پر څنګ وړي ده. هغو ښځو او نر ګډ پر میدان کار کوي نو هغه پرمخ تللي دي.
تقدیر کبھی ہم بس پہ پخلا سے بدل بارو، تقدیر کبھی ہم بس پہ پخلا سے بدل بارو، پل وطن پغی کی زندگی اور سکون غارو، زندگی اور سکون غارو، زندگی اور سکون غارو، زندگی اور سکون غارو،
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفې په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. هغه په مسلکي لحاظ ډاکټر کېدل غواړي او همدې لپاره د طب سبق وایي، خو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزې په شعوري توګه خپل کړي.
او بیا په کور کې هم زما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلی و، نو هغه به سیاست کولی او دای چې کوم ادب سره تړلی و، نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره وم، زه نو زه ادب ته رالم، نو چې زه ادب ته رالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی وي، نو بس ما ودې خوا د شوکم پیدا شو او داسې په پښتون تحفظ مومن دا فامو چې د بقاعده رسمي طور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکار
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه کې اوري. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبری غونډو کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو NDS او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خود دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامی سملې غړې دی، ډیو رادیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاده وباله ویل چې ریاست د دوی عینی غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولې دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانې مقابله کول نه شي، نو ځکه هغه راځي د خوتورونو مګه داسې لګي چې دغه ایس سره خپل نه مونږ ته ورها ویل دي چې تلک مونږ د دنیا ته وخایه چې زمونږ قسم کم مرسته ده کم هغه پټا ایجنډا ده نور ملکونو والا چې مونږ مخکې وړاندې بزو خو هغه سره بیا دغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا پاتې تھوم بل ټکی وسره نشته خو همدغه خبره ده چې بھائی بارنه امداد دے او دا غدار دے او دا چې کوم نظام خلاف سازش کوي
نور بزما په خور جنگ کیږي نو پکیږي دسمه نور د کار بدرنګ کیږي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټوئیټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډېر ارزښت لري.
پختون چې مونږ خبره کوو نو کې به حیثیت خزه هم او به حیثیت انسان هم د خزه کې ډېر ډېر هم دي. دا غیب وجه دا ده چې دا څنګه ګرم ځاتی توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د دې ریاست جوازونه چې کله بمباریان کوي یا نورې بمباریان چې کیږي یا نور هم سیزونه کیږي نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه د سایډ ته شي کور کې دي کینې نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کیږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کال او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرې ده، پنځلس منټو کې خپل کور پرې ده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانې دي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وي ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلي وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغوی داسې ژوند تېروي چې هغوی ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه.
یو پښتنه یو تنقید چې کېږي د پی ټی ایم په مشرانو باندې، منظور باندې، علي وزیر باندې یا نور کوم کسان چې دي په هغه کې یو تنقید دا کېږي چې دوی خو خپلې ښځې نه راولي، دوی ښځې نشته په دې جلسو کې، د دې وجه څه ده؟
بشیر دا اوس دې زلدا اعتراض مونږ خپل هم کړی دی. دی په باز وی نو کې را سکیورټی دا وجه نه منشن کړی نو چې خزه و یا نه و کنه خورا راغلی دی. خو دې زل مونږ وای چې وضاحت سره بو یو مونږ وای چې دا هم ویلی دی چې دا بخاره او راځي نو ما سره خو اوس په تاسو خبر نه وړاندې علي راغلی او هغه سره ما خبرې شو نو چې ما خور والا او زموږ د کور نور زنانه بس د خیر سباره ورسی نو دا زمونږ کوشش دی. بالکل دا دا چې د خپل کور نه شروع کړي نو هغه بدلون هیڅ بدلون نه چې نور ته وایي چې بدل شي او د خپل ځای نه شروع کړي. بل دا چې عمدہ ټول پښتانه چې دا دې تناسب بالکل زمونږ سره خويند مین دي چې هغه بعض وخت دا سوال غیم پورته کی چې د دې د کور خزه ولې نشته ځنته. نو هغه چې دا ده چې زمونږ ډیر ملګری چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي مین دي چې ډیر مهم مو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغه هم دا غي هم خويند مین دي خو او ته تاسو سره نمونه واغښ دي ښکار هم دي راغلي نو هغه به کوشش کوي چې هغه هم کینی مونږ سره
د سولې پر لور.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
قدرمنو درونکو لژمن سره سم بزرته دوه مونیز خبرونه جمهوریت غغونه در خبرو نننن خبرونه د بلوس سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوس پاړه ده. دا پروگرام تاسو لپاره هر اونۍ عبدالحی کاکړ جوړوي.
په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي. نننۍ خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ په اړه ده. ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی. هغه ډیر خاکساره کس دی. هر وخت یې په سینه لاس نیولی او هر روان سړي ته سلامونه کوي. دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ خپل لنډه فاصله ډیره اوږده کړي. ټیټ قده دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي. د هغه یو شناخت د هغه غریبي ده. سینیټر سو، د کامی اسمبلی غړی سو، خو نن هم لنډ مزل په پښو او اوشت په ټکسی کې وهي. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو دوه کاله لمخه د 1945 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلی کې پیدا شوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل شوی دی او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې و چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشلا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نیشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نور روز د کونکو د مارشلا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي.
کی موږ په اول ځل د مستونګ په بازار کې هړتال وکړ. شعارونه مو ورکړل، ون یونټ مرد آباد، ایوب مرد آباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن وو، په هیواد کې مارشلا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې راکمې کړې. د 14 د زده کوونکي وظیفه یې له 30 څخه اتیا او د 12 هغه یې له اتیا څخه 15 روپیو ته راکمه کړه.
جواز همې یی ملا.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولی چې ځوانان وویروي او له سیاست لاس پسار کړي. هم دا کار له ډاکټر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
موږ چې په 12 سم کې وو نو سیاسي شعور مو درلود. هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تاڼه کې بند کړو. هغه به موږ ته دړکې راکولې. هغه به راته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډېر زورور وي، موږ به تاسو نیستو نابود کړو. موږ ورته وویل چې لاس مو خلاص دی، چې څه کولای سي ویې کړئ. زموږ جلسې جلوسونه روان وو. د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا شپږ میاشتې زنداني شوم. له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نیشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات سو نو زه 13 میاشتې په قید تنهایی کې وساتل شوم.
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو، دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټي لخوا د پاکستان کامی اسمبلی غړی وو. خو دلچسپه خبره دا ده چې کله د کراچی په ډاو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1900 کال کې انتخابات کېدل، په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر وو. د نوموړي مقابله د خان اف کلات له زوی شهزاده یا سره وه. هغه وخت بی بی سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یوه شهزاده او یوه کنګال ترمنځ ده. کله چې د ټاکنو نتیجې راغلې نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی وو. ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ. هلته د پاکستان د 1903 کال آئین جوړېدلی. بحثونه وسو او بلاخره اسمبلی آئین منظور کړ. خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دسخته انکار وکړي. دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو نه منل سوې.
موږ په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو. موږ هم واوري. یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکئ چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی. زموږ خپله یوه پیژندګلو ده. پښتون، بلوچ، سندی، پنجابی او سرایکی شناخت لرو. تاسو به دا منئ؟ زموږ ژبو ته د کامی ژبو حیثیت ورکړي. موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دي ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قانونه به د خودارادیت او آن د بیلیدو حق لري.
دا وخت د واکمن پیپلز پارټۍ او نېشنل اوم پارټۍ ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل. ذوالفقار علي بوټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ. په صوبه کې فوجي عملیات پیل شول. کله چې نېشنل اوم پارټۍ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو د ګوند مشران ونیول سو. ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1903 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو.
الوتکه چې څنګه پورته سو نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته یې راکښته کړي. الوتکه چې کوزه سو نو د محافظین یې راننوتل او ژغ یې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوچ مو په کار دی. زه له خپله ځایه پورته سوم او دوی زه له ایرپورټ سره نږدې تانې ته بوتلم. اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق له بلوچستان سره وو. ډېر ښه سړی وو، نوم یې سردار عبدالعزیز و. ما ورته وویل چې تاسو زه ولې له الوتکې راکوز کړم، زه خو کوټې ته تلم، هلته به مو نیولی وم. هغه راته ویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتئ. ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې، نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتېدم.
پر ډاکټر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری، ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړ کړه او هغه کراچی سینٹرل جیل ته ولېږلی.
دوی زه کراچی سینٹرل جیل ته بوتلم. حوال ته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شوم. 15 ورځې مې په لیټرین کې تیرې کړې. دوی زما د ځورولو پایل له لیټرینه وکړ. بوی وو او ځای بیخي تنګ و. ویدیدلی نه سوم. بس په ولاړې او ناستې مې ټولې ورځې تیرې کړې. په داسې بدبودار او سخا ځای کې به بد چا خوړو ته زړه کیږي. بس اوبه مې څکلې، په گزاره گزاره مې وخت تیر کړ. له دې وروسته یې شاوخوا یوه میاشت په جیل کې له زندانی بدماشانو او قاتلانو سره بند کړم. هغو ته ویل سوي وو چې ما وځوروي، خو هغو له ما سره ښه سلوک وکړ.
ډاکټر عبدالحی بلوچ له لیټرینا بدماشانو ته په لاس ورکړل سو او له بدماشانو څخه قیدې تنهایی ته واچولې.
زه اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی کې وساتلم. هلته نور سیاسي مشران چې پکې د بلوڅو ګوریلایی کمانډان شیرو مرای هم بند وو، خو زه له هغوی سره یو ځای کېدو ته نه پرېښودلم. ما ورته وویل چې دلته ټول سیاسي قیدیان بند دي، ما هم ورسره وساتئ. دوی وویل نه، موږ تاسو یوازې ساتو. بیا ما اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی یا په یوازیتوب کې تیرې کړې.
ډاکټر عبدالحی بلوچ په قید تنهایی کې ځان ته یو مهالویش وټاکلی. هغه د وخت تیرې لپاره ځان ته شغلونه پیدا کړي وو.
خدای پاک ما ته کلک هوډ راکړی دی. ما دوی پیشوګانې ساتلې او ورسره به مې لوبې کولې. ما به په هغوی پسې منډې وهلې. ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولی. د پیشوګانو له ما سره دومره مینه پیدا شوه چې آن یوې مې په بستره کې بچی وزیږول او زما ټوله بستره یې په وینو راولړله. سختي راباندې ډېره کېدله. نه به یې کتاب، نه اخبار او نه هم بل څه راپرېښودلو. خوب مې لږ و. د شپې له دوو څخه د سهار تر 5 بجو پورې به ویدېدم، خو پریشانه سوی نه یم. واده مې هم نه و کړی.
بلاخره د سند های کورټ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشې کړی، خو هغه په یو شرط له جیله وتو ته غاړه کښودله.
هغه وخت دا طریقه وه چې څنګه به یې له جیله خلاص کړي، نو عملیې به بهر پولیس خبر کړ چې دی خوشې کوو نو وی نیسي. ما له مخه لا د جیل مشر ته وویل چې خبردار، له ما سره به دا کار نه کوئ. ما ورته وویل چې زه له جیله نه وځم. هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو. ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړې ده، اوس به مې خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر شک شیردم نو پولیس به راپسې سي. له ډېره جنجاله وروسته یې راسره وعده وکړه چې د جیل دوې دروازې دي، یوه وړه او بله لویه. هغه ده موږ به تر هغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویمې دروازې وتلي نه یاست. ما ورته وویل چې یو ځل چې لګیټ څخه ووتم بیا زه پوه شوم او دوی زه چې څنګه ووتلم نو پولیس راپسې شو. ما خپل یو ملګری رابللی و، هغه موټر سایکل درلود. زه له هغه سره په موټر سایکل سپور شوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ شوم.
ډاکټر عبدالجبار لپاره فراریتوب یا پټېدنه تر جیل سخته تمامه سوه. هغه به په کلو او بانډو کې ګرځېدی او پټېدی. پولیسو به چاپی ور باندې وهلې چې یوه دلچسپه واقعه یې هغه پخپله یادوي.
زه په یو کلی کې پټ وم چې پولیس را باندې چاپا ووهله. زه په منډه منډه یوه پټي ته ورسېدم. هلته بزګرو د فصل لو کولی. زه هم له هغوی سره کښېناستم او لو مې پیل کړه. یو څادر مې پر ځان واچولی. پولیس له ما سره نږدې تیر سو خو و یې نه پېژندلم.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغون پروگرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ د زندانونو او فراریتوب کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای سئ. تر بلې خبرونې پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار تو ہر یو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خستہ باہونا لرو دتنگو تنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خستہ باہونا لرو زیچ مینا و محبت خل مالیات زیچ مینا و محبت پل مالیار یو گل دس پر لی بہی سار تو دا پل سا تو ملکن پر گل سار تو ہر یو گل دس پر لی بہی سار تو دا پل سا تو ملکن پر گل سار تو ہر لو رڑا رڑا مو چمن پختون خوا جن امل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رڑا رڑا مو چمن
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.